زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې. د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې چې د ماسپښین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي، د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو د هر ساعت په پیل کې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې به واورئ چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې، او ترکی جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار آزادۍ رادیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه، او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال والی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بېلابېلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځانوژونکې حمله وه چې نږدې 40 کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې ور هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس آزادۍ رادیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Talibano aw Afghan hukumat tarmanz de solib khabaro ke de Pakistan de mrast le kabala man naw waila dui hamdaras par zino muhim o amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz lari khabari wakde de NATO umumi qomandan pa dasi hal ke le Pakistani charwa ko sarakatana ke wi che de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ke yow zalbia yow lar stunze paida shwi. Rapor nawai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangarhar pasimo ke biham de topuno da zikri aw Afghan حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هاوار کلي کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیې چارواکو ویلي چې ترکیې الوتکې د سوریې قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15,000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیې او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر لمخې اولاند هیله څرګنده کړي چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمار ګابریل پروانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن پرون وویل چې روزل شوي پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د ورن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15,000 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
خبرنامه له آزادۍ رادیو نه اوریدل. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د آزادۍ رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو یو رپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکل نه رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یادمه باسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
From which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال شاعر څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبرې اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه کې غږیږي.
دې تقریبا مې په شعر ګللې ځکه ما په وړو کې ټیپ کې ان خپل غزل چاپ کو بیا مو خپل ورور ته ورکو چې دا ماته ولیکه.
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرحه کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغونی نثرونه، د قران عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څنګ کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالې، اقرار خطونه او د نکاح خطونو په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروری کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغستونزو د لیر کولو په برخه کې به پاملرنه وسی او د دغه ادارې له مسؤلینو او کارکونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نه وي. تېره اونۍ د هرات والي محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي، د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګری و نومیالی او مخکښ لموږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړې وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق و، د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتونو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ پنځه ستوري لوستې وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلی و.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زمونږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زمونږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجو علي شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجو علي شاه خټک یاد تلپاتې کی او دغه اثار هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژندل ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه ښه انداز سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګې ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو او ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصرو شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړه شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانه د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وای چې په دې کتاب کې ولس پښتو او ولس دری شیرونه دي چې ترڅنګ لسکونه خایستان زورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلف حالاتو بیان څرګندوي. اتل وای چې دا کتاب د کورواشیا هیواد بهرنیو چارو وزارت فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وای چې یاد کتاب یې د یو رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنه د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوی چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه دا کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود نو د مانه یو وخت چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یو وخت چې کتاب شاته یوسف یې ولیکم.
دا کتاب په انګریزي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وای دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګریزي ژبه ته ژباړلې، او دغه په خبره چې د کورواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کورواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کورواشي ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کرواشایی ژبې ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګه لا چاپ را ووت چې د ډېرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پلورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالي لګښت یې د کرواشي هیواد بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېر ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډیره د افغانستان د کلو باندو تصویرونه جوړ شوی او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوی دي، لکه دا یو چې د عمان نیازی شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوي، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ په فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغه دي نو په دې خاطر باید خلک زموږ څخه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ وشي ته پاملرنه وکړي
تاسو خلک باید خپل وطن شه باید وکاري خپل کوزي وکاري که په هوټل کې که په کور کې باید د پلاستیک څخه کار وانه کړي باید د نشکنه څخه کار وانه کړي خپل د منګي وبه خپل د کوزي وبه بیا دې
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي
دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بېږي لوی مثال دا مشه بابا ګمبات د طالبان په شپو کې جلا کوله او کلم په چرکوشه د خوشې زنده رئیس نه کړی نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خوشې دا د غنل د دون مقامت نه لري مګز مش خوشې چې ده نو موږ مرده دا ولا څه دا خوایشتې ده خلکو سم دا خوایشتې چې باید خپل وطن شي کار کې
دا خلک چې په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې دا پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره یې چې څل کال دوام لري چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په څل کال کې دوه سوه کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا پخوانی او پرمختللی کیسه بولي نوموړی وایي چې که څه هم دا 15,000 کلن هنر پر ځای پاته دی خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی په عیني حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي تر څو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر و بعد ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند د رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی و به ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړل کېږي د دغه دولت سره قرارداد څه وایي هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی
وکړي طالب دخوا وړل کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسته امر ورکول شوی دی وړل کېږي باریږي ټکس طالب زنده اخلي دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درک نه معلومیږي دا چا خرڅ کړی دی څوک یې خرڅوي او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان هغه د دې ما مټران یې وسول د خلک یې ویوړل بیرته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورځي ولې د صحیح څه ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلینو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي
داسی اسناد او شواهد هم موجود دی او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاین و دین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسې اشخاص هم سته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو کانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاک اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پرسیا سوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې دا اوس په لاندې افغانستان د خصوصان د ایرمن وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مسلداسي نشته کوي چې د اقتصادي بهو سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره په دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچیر د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 50 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه له سینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې له سینده په لمبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت را پاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه او پختل نوم محمد رفیق دی، ته هلو ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روجین د مخه ملي دی. غزل د وایي چې دید واخستم داد واخستم یو یوړم لري، سترګو کې نقاد واخستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخستم یو یوړم لري. ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، بیا دې ګور یاد واخستم یو یوړم لري. وای چې نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې، نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه، غیږه کې فساد واخستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وایي، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړي؟ په دې برخه کې
ډېر مرسته کړي ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب ته لاړم او قلم یې اخیستې مې لیکلې دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنې بل رسنې لولم او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي؟ شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډېر ما خبره چې تعلیم او خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقعي ده، داسې دی، داسې دی، داسې.
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته لي،
ټول ښوونځیو کې دي. یو ساعت نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي. د مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی؟ ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه شي کولی، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، خو خپله په ما هېدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر دی، ځکه چې ما خپله ډېر تکلیفونه ګللي دي، ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللې دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع.
یعنی لیک لوست تېره شوی کولی مطالعه؟
بس تقریبا د اوو کلونو راهیسې زه خپله غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شي؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شي؟
اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولی شم، لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نام حضرت شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې هر څه د ګوته په شمار وي کې کور مې ګیراګیر و، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښیږي هم، او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده، او غزل خوښومه د هر چا، غزل د هر ښه شاعر غزل خوښومه.
غزل څه ډول یو صنف ته ښکاري؟ په شاعري کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي، خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه دی ذوق دی، څوک سره کوم خوښوي وایي، سره څوک سره کوم وایي، خو ماته خپله غزل خوندم را کوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي، یو بل غزل هم که در سره وي اورېدونکي به خوند ترې واخلي، او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو در سره.
غزل دی خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته. ویاړ کوم په دې چې اراده مې ده روانه ده، نیت کې د توبې یم، وده مې ده روانه ده. تا ته یې در لېږم خدایه تیره نه قبوله کړه، زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده. چې اوښ کې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، اوښ کې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده. چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده. چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده. چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، خدایه زر دې نه ځي، شوګیره مې در روانه ده. شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده. اخري بیت دی چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نه تا یوړه جنازه مې روانه ده.
مننه. ریحان صاحب، څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنی د هجرت پر مهال؟
د هجرت پر مهال پر مې جنسۍ ساده کې مونږ استوګنو، له هغې دمه زما شاعري ماته ګوړه شاعري کومه.
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي، خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې، او بس تذکره مې چاپ کړې ده. شپې کسانی او هغه دی د ټولګه هم چاپ کړې ده، او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو.
تا خپله راټول کړې؟
ما خپل هم دې راټول کړي، ځنه ملګري راټول کړي، درمل ټول کړي دي، او صابر بیر زما شعرونه شته.
تر اوسه پورې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه، څلور سوه پورې شعرونه به مې ویلي.
نو ولې کتاب نه چاپ کړې؟
بس ممکنه ده مسایده شوي چې کتاب ترلاسه رسېږي.
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه دی، خو تاسو غونده مرګلي چې لاس راکړي موږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو، بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم درته یادېږي؟
څلوریزې به درته ووایم، خو نظم نه لیکلی. سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم، سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم، د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي، خپل سو پسې لوند شوی زه یعقوب یم.
واه، ډېر ښایسته. ریحان صاحب، شعري صنفونه ډېر زیات دي. تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو، یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي، د زړه بوج مې سپکوي غزل. کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولیکم. غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري، په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي را سره شریکوي؟
مننه. څه ډېرې خبرې دي چې چاته سرګند شي، ډېرې خبرې دي چا نه پټې، ځنه خبرې پټې هي دي.
ولې ولې نه سرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا، خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا، زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی، سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا. تیاره پلوی دي تیارو پلو ته مخه وکړي، زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا، په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن، هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا. چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوي ده پرې، دا یوه لویه لورینه ده چې شوي ده پرې، بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا. په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا. د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري کزړ بدای چر د کراغه د پاچا او خپل چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تک سپینه خل بل خو دعا او خپل
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوالو
بس مننه کوم چې تاسو غوښتا شخصیت راغو مسلم راکا وکړه او مونږ یې ونزولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت سره ضایع کړو پیغام می داده چې ټول ورنه بلد زما وانت بي سيوا د پاتې نشي تعلیم ته مهکي د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلای لیکوال شاعر کرکتون کوي او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسېد. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډېر کار کړی و. لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغه سره لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه. چې یو نمونه یې مونږ د هغه یاغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لار وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دینه خټک صاحب د خدای وبه کې په فولکلور هم ډیر کار کړی و. د دوی داسې اثر مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بي دا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبرو د فولکلور نه. دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه پکې راسپړل دي هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دې ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریک ادبیات وغږیږي په مزه مزه د رزي رزي او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیات د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا د ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده. او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبرو. ما د ډېره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستی، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښد خټک پیسې ویل کېږي هغه دا دي چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډېر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نمونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي او خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې، بلخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی. تقریبا هغه ډیر زیات یادولی کېږي، هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کېږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډېر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډۍ دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی لیکلی دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو دپاره یوه املا یوه انشا او یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم شته، تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کېږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډېر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دې لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلی دی.
ډېره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
ده بلال خدا آلانا ده ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا لیشان با دے سرگن